پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې نن په ناروې کې له طالبانو سره د لویدیځو چارواکو د خبرو وروستۍ ورځ ده. طالبان د تېرو ورځو له غونډو خوشحاله بریښي.
مجالس هم درلودل، له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
راپورونه وایي چې پاکستان له تحریک طالبان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره څو ورځې مخکې یو پلاوی افغانستان ته استولی و. په غزنی کې د سختو واورو له کبله د ناروغانو او روغتونونو حال
یغه چې دا مشکلات ما سره شریکو ډیره خوا مې ته بده سوه. هغه مریض له مرګ سره مخامخ خوشا کله تکللی و.
اروپایي هیوادونو د روسیې د احتمالي یرغل پر وړاندې له اوکراین څخه ملاتړ څرګند کړی او په 15 دقیقې اونیز باس کې پر دې خبرې کوو چې آیا د ناروې په غونډه کې به د افغانستان د کورنیو او بهرنیو ستونزو حل راوځي.
د نړیوالو سره په خارجي بعد باندې اسلامي امارت خبرې کولای شي، ولې دا د افغانانو خپل مسلم حق دی چې خپل داخلي مسایل په خپله حل کړي.
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د تهران لپاره د امریکا یو لوړ پوړی استازی د هغو مراکچیانو له ډلې وو چې له ایران سره د اټومي تړون په اړه خبرې مخته وړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ګواښ په وړاندې بشپړې موافقې ته رسېدلي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامانن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د افغانستان په وخت ماښام 9 بجې پیل شي. رسنۍ هم کولای شي چې دغه غونډه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړي. یو نامه ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویټفیلټ به هم د امنیت شورا دې غونډې ته معلومات وړاندې کړي. ناروې چې د افغانستان په اړه د یکشن بیل ورځې راهیسې د درې ورځنۍ غونډې کوربه دی، په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی، د لویدیځو هیوادونو استازي او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلف قشرونه وربلل شوي دي. د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ګورډن براون له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو کمپاین په پیلېدو کې مرسته کړې چې پر اساس د برېټانیا حکومت هڅوي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو بیړنۍ نړیوال کنفرانس راوبولي. د مارنینګ ستار ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي براون خبرداری ورکړی چې په راتلونکو میاشتو کې به 5 میلیونه ماشومان او 4 میلیونه لویان په افغانستان کې د خطرناکې سختې خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي او د دې هیواد 23 میلیون وګړي هم له قحطۍ سره. په دغه کمپاین کې له خلکو غوښتنه شوې چې د افغانانو د ژوند ژغورلو د اقدام لپاره خپل غږ اوچت کړي. خاغلی براون د نړۍ له 40 هیوادونو چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې شامل و غوښتي دي چې د هغو څه باندې 4 میلیارد ډالر مرستې د تامین مسله یقیني کړي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له قحطۍ څخه د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره غوښتي دي. د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ټینګار کړی چې هیوادونو ته اوس پکار ده چې له سولې سره مرسته وکړي. د تیر کال د اګست له 15 رئیس چې طالبانو کابل نیولی او نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي، دا هیواد کله یوې خوا نسبتا امن شوی خو په میلیونونو وګړي یې له سختو اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت نن مازدیګر د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. دې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن سېشنبه به دغه لاره په سروبي سیمه کې د غرونو په لوړو څوکو کې د کار کولو له امله د مازدیګر له 4 بجو د ترافیکو پر مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت له ټولو مسافرو غوښتنه کوي چې پر دغه لاره دې تر بلې خبرتیا پورې له سفر کولو ډډه وکړي. د افغانستان پاک سره هغو لارو چې په غرونو کې تیریږي د ډبرو په تیره د زیاتو ورښتونو په فصلونو کې د راښویدو خطر زیات دی. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه له هالند سره روانه ده. دغه لوبه چې د قطر پلازمینې دوحه په لوبغالي کې د افغانستان لخوا په بیټنګ سره پیل شوې، تر اوسه په نهو اورونو کې 22 منډې کړي او هیڅ یو لوبغاړی هم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د لوبو دغه لړۍ چې ټیمونه مستقیمن د کرکټ نړیوال جام لوبو ته لاره مومي مهمه بولي.
تر دا مهاله افغانستان د نړیوال جام سیالیو په جدول کې شپږم مقام ته پورته شوی او په ټوله کې افغانستان تر اوسه 15 لوبې ترسره کړې دي چې له دې وروسته به نورې لوبې هم ولري.
ښاغلی هوتک، له خو د چنننۍ لوبه هم ښه نتیجه ولري. افغانستان له دې مخکې په نړیوالو سوپر لیګ سیالیو کې د هالند له ټیم سره دوه لوبې ترسره کړې وې چې لومړی یې د 26 منډو او دوهم یې د 28 منډو په توپیر له دې ټیم څخه ګټلې وې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د تهران لپاره د امریکا یو لوړ پوړی استازی د هغو مرکچیانو له ډلې وو چې له ایران سره اټومي تړون ارزوي. د چارد نیوفیو په داسې حال کې له دې ډلې ووځي چې د دغه تړون بیا ژوندي کېدو ته هڅې ګړندۍ شوي، خو مرکچیان د نظر اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی نیوفیو له دې وروسته د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال نه دی. دغه وزارت د خپل دې اقدام لامل نه دی څرګند کړی، خو واسطري ژورنال ورځپاڼې ویلي چې ریچارډ نیوفیو له نورو امریکایي مرکچیانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه د نظر اختلاف درلود. د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو چین، فرانسې، بریتانیا، روسیه او جرمني ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره خبرې روانې دي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ګواښ په وړاندې بشپړې موافقې ته رسېدلي. بایدن دا څرګندونې پرون له اروپایي متحدانو سره تر ویډیوي غونډې وروسته خبر اعلان ته وکړې. د برېتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د امریکا، ایټالیا، پولند، فرانسې، جرمني او دغه راز اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او د ناتو له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته ورته څرګندونې کړې دي. د لویدیځو هیوادونو هوکړه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل امکانات ډېریږي، دوی به غچ اخیستونکي لارې چارې سنجوي چې د اقداماتو کې د بندیزونو یوه مجموعه هم شامله ده. له دې وړاندې د ناتو غړو هیوادونو ویلي چې په ختیځ اروپا کې ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وپانه کتلی شي، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د وپانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي. ورزو د راپورونو برخې ته د هم لمړی موضوع. په اوسلو کې د ناروې په پلازمینه کې نن هم د طالبانو د حکومت د پلاوی او د لویدیزو ډیپلوماټانو خبرې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای په اوسلو کې له ټولو لوریو سره رغنده خبرې کړي. امیر خان متقی وای دای هیله مندی چې د خبرې او بحثونه به ښې پایلې ولري. یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان چې له طالب چارواکو سره په دې غونډه کې کتلي وایي طالبانو ته یې دا په ډاګه کړې ده چې د خلکو زندانی کول، د هغو تری تم کول او ځورول یې د ویرې او ګواښ فضا جوړوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
پلازمینه اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوی له لویدیځو ډیپلوماټانو سره د وروستۍ ورځې لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. هغه خبرې چې رسنیزه اجنډا یې په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراختیا مخنیوی، د یو ټولګډونه حکومت پر جوړېدو بحثونه او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. خو دا خبرې د بندو دروازو ته اشاره وانی دي او له عمومیاتو پرته د بحثونو لپاره وضع شوي شرایط، وړاندیزونه او غوښتنې نه مطبوعات کېږي. خو ناروی ته د طالبانو د حکومتي پلاوی مشر او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا خبرې رغنده او هیله بخونکې بولي.
دا ځکه یو لاسته راوړنه ده چې موږ له نورې نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
د طالبانو حکومتي پلاوی په پرونۍ غونډه کې د امریکا، ایټالیا، فرانسې، جرمني، بریتانیا، ناروې، اروپایي ټولنې او قطر له استازو سره خبرې وکړې. ځینې لویدیز ډیپلوماټان چې د خبرو کې یې ونډه اخیستې وایي طالبانو سره یې په واضحه توګه خپلې اندېښنې شریکې کړي. له دوی د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی جسپر ویک په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د په دې غونډه کې روښانه کړي چې ټول انسانان آزاد نړۍ ته راغلي او له حیثیتي او حقوقي نظره یو شان دي. د دې په خبره د افغانستان له چارواکو، امریکا او اروپایي استازو سره غونډه کې سرګند کړ چې د خلکو زندانی کول، تری تم کول او زورول یې د ویر او ګواښ فضا جوړوي او تر خوای باید ټول انجونی او خزي خونځي ته لاسرسي ولري. د دې خبرو لپاره وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویسټ ویلي وو د خپلو متحدینو سره یو ځای د یو ټول ګډونه باثبات او د بشري حقونو خوندي افغانستان لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو د حکومتي پلاوي مشر عامر خان متقی وایي دوی د حکومت د ټول ګډونوالي هڅې کړي خو په خبره یې کافي نه دي او غواړي داسې یو حکومت جوړ شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي. د اوسلو غونډه د افغانستان په اړه له بحثونو ورهاخوا د طالبانو لپاره په یو سرخوږي هم بدله شوې ده. ناروې ته له رسېدو وړاندې او اوس مهال چې طالب پلاوی هلته دی یو شمېر افغانان هره ورځ د اعتراض پټول هغو سیمو ته راوځي چې چیرته غونډې کیږي او یا هم طالب چارواکي پکې دیره دي. دوی د طالبانو ضد شعارونه ورکوي او تېره شپه خو یې آن په لاؤډ سپیکر کې یو انجلۍ په دې اعتراض چې د طالبانو حکومت په موسیقۍ بندیز لګولی د سر زمینې من ترانه هم وویله.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو له پلاوي سره د لویدیځو چارواکو د خبرو په اړه راپور مو اوریده. د ناروې د غونډې افغان ګډونوال وایي طالبانو د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق د ټینګښت په برخه کې ښې ژمنې کړي خو دوی عمل ته سترګې په لاره دي. دا غونډه چې تر ډیره پر سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو ورټوله ده دوه ورځې مخکې پیل شوه او نن په درېیمه ورځ پای ته رسیږي. د بشري حقونو فعال خانغه زیارمل وایي داسې هیلې شته چې د نړیوالو او طالبانو ترمنځ به په بشري موضوعاتو نورې تعقیبي ناستې هم وشي. اسدالله لودین له ښاغلي زیارمل سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی دي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو خبرې څومره افغان او بهرنیو فعالانو ته د قناعت وړ دي.
اول خو به زه په عموم کې ووایم چې دا خبرې او بحثونه هغه سکوت چې مخکې یو رامنځته شوی و هغه مات شو او دا خبرې یو ځل بیا په ناروې کې پایل شولې. نو خبرې چې وسولې د دواړو لورو ترمنځ ډېرې ما خو ډېر ورته امید لرم چې دا به نور مې دامه پیدا کړي او یو مثبتې خواته روانې دي او دواړو لورو په همدې باندې خبرې وکړي. باید بشري حقونو ته درناوی وسي، د ښځو حقونه باید رعایت شي، د بشري حقونه مثلا د کار حق چې څه دي لري ټول انسانان لري خو خصوصا دلته چې د ښځو خبر رامنځته کیږي نو باید د ښځې کار کولو ته پرېښودل شي، مثلا د تعلیم حق او په دې باندې ډېر بحثونه وسوه. تقریبا څلور پنځه ساعته ادامه پیدا کړله. طالبان هم په دې باندې خبرې وکړلې چې دوی هم د ښځو حقونو ته، انساني حقونو ته درناوی لري او مثلا فرزند سي د کار باره کې وویل چې دوی تر اوسه څوک دا رقم چې له کاره راوګرځي مستقیما نه دي کړي، اما د ځینو مشکلاتو له امله ښځې په ځینو ادارو کې کار ته نه وي تللې، اما اکثر ادارو کې چې اوس هم تنا د وزارت صحت باره کې دوی خبرې وکړي چې هلته 15,000 ښځینه کار کوي. همداسې د تعلیم باره کې وویل چې تر مارچ پورې به دوی ټولې زده کوونکي مکتبونو ته پرېږدي. نو دغه خبرې چې هلته وسولې اکثره طالبان هم یو ډول ورسره وښودله چې دوی هم غواړي چې د ښځو حقونو باره کې کار وکړي.
نو دا خبرې زیارمل صاحب، دا خبرې څومره د بشري فعال په توګه تاسو ته د قناعت وړ وي او د غونډې نورو ګډونوالو ته په ځانګړې توګه اروپایي ګډونوالو ته یا اروپایي فعالانو ته؟
زما په نظر خو دوی چې هغه کم حقونه دي د بشري حقونو یا د ښځو حقونه چې دي هغو ټولو کې دوی موافقه وښودله. نور خو به موږ د دوی عمل ته ګورو چې مثلا په مارچ کې دوی ټولو زده کوونکو ته د مکتبونو ته، تحصیلي ادارو ته د تللو اجازه ورکوي کنه، اما په ټوله کې دوی په دغو شیانو باندې توافق درلوده او دوی وویل چې موږ دغه شیان مثلا تحصیل ته، زده کړو ته، کار کولو ته اجازه ورکوو، موږ سره کوم مشکل نه لرو. آینده کې به موږ دې ته ګورو چې دوی څومره په خپلو کړو ژمنو باندې عمل
کوي. او نن د غونډې وروستۍ ورځ ده، په ظاهره نن به په څه بحثونه کیږي؟ فکر کوي نن به هم د بشري حقوقو موضوع یادېږي او کنه سیاسي مسایل به هم د غونډې په اجنډاو کې شامل وي؟
زما په نظر خو څو مسایل دلته په دې باندې خبرې وسوي او روان دي چې یو بشري حقونه دي، بل به طالبان کوشش کوي چې څنګه دغه ډول غونډو نه ځان ته سیاسي ګټه هم واخلي. دوی غواړي چې سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي، دوی غواړي مثلا هغه بندې شوې پیسې پرې شوې پیسې د افغانستان بانک چې د ټول ملت دي هغو ته دوی څنګه لاسرسی پیدا کړي. نو په دې باندې بحثونه جریان لري د امریکا متحده ایالاتو خاص استازی چې دلته دی ټام ویسټ ورسره دغه د څو هیوادونو خاص استازی جرمني ایټالیا انګلستان ناروی له هغوی سره دوی بحثونه لري. او موږ هم چې دغه بحثو کې اشتراک کړی و د افغانانو په نمایندګۍ چې دلته افغانان څوک راغلي وو د ځینې مشکلات مثلا طالبان لري هغه په ډېر جدي ډول دوی سره شریک کړل. او زما له نظره ښه خبره دلته دا و چې هر چا خپل مشکلات افغانان د اوس سره مخامخ دي مستقیما له امریکایانو سره له طالبانو سره ډېر په جدي ډول مخامخ شریک کړل او دا ډېر ښه لاسته راوړنه.
د بشري حقونو فعال خانغه زیارمل و چې د ناروې له پلازمینې اوسلو څخه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ولسواکی دوی دارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاس رسای د دوی غندیتو او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدای شي په پام وکړي د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونه بهر ته د انارو صادراتو د رقمیدو خبر ورکوي. د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی عامل رئیس عبدالبقینن ازادي رادیو ته ویل د روان مریض کال په نهو میاشتو کې یوازې 498 ټنه انار بهر ته صادر شوي. په داسې حال کې چې تیر کال د اندازه 1408 ټنه و. د ښاغلي بقی په وینا د ترانزیتي لارو د تړل کېدو او دغه شان د هوایی دالیز له لارې د صادراتو بندیدل د دې لامل شو چې د کندهار ولایت ډیر انار له منځه لاړ شي چې بڼوالو ته یې لوی اقتصادي زیانونه اړولي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې د دغه چارواکي په خبره د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال د کندهار انارو کورنۍ بازار هم سوړ و. ښاغلی بقی وایي چې تیر کال دوی دوبۍ هند پاکستان او ایران ته انار صادر کړي وو خو سږ کال یوازې هند او پاکستان ته صادر شوي دي. د کلی او کرهنې د پراختیا موسسې په لغمان ولایت کې خپل فعالیت له سره پیل کړ. د کرهنې اوبو لګولو او مالداری وزارت ویان مستعین عمری نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادې موسسې د فعالیت په پیل سره به په لغمان ولایت کې د بیرو 3 لک ونې کینول شي. د ښاغلي عمری په خبره د کلی او کرهنې د پراختیا موسسه به سږ کال د WFP موسسې په مرسته په لغمان ولایت کې د بیرو د ونو شته ځنګلونه هم بیا ورغوي. د کرهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دغو ځنګلونو په بیا رغېدو سره به 1522 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د بیرو ونې د اقلیمي ګټو ترڅنګ اقتصادي ګټې هم لري او د شاتو مچیو د روزلو لپاره مناسبې بلل شوې دي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 20 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 3 اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 30 پوله، زر هندۍ کلداري 1011 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري 1555 افغانۍ او زر ایراني تومانه 4 افغانۍ او 10 پوله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او سم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لویدیځو قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالي د شتوالي خبر ورکوي. هغه دا اعلان داسې مهال کوي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او دا اندېښنې وروسته له هغه اوج ته ورسېدي چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړل. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اروپایي چارواکو سره تر 30 دقیقو خبرو وروسته د غربي قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالي اعلان وکړ. پرونی خبرې پر دې متمرکز وي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل مخه څنګه نیول کېدای سي او داسې مهال سوي چې اندېښنې شته روسیه شي ډېر ژر د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي. روسیه د اوکراین پولې ته څیرمه په زرګونو سرتیري ځای پر ځای کړي چې غربي چارواکو ویلي مسکو د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کوي خو مسکو دا تور رد کړی دی. په وروستیو ورځو کې اندېښنې وروسته له هغې اوج ته ورسېدې چې د امریکا د متحده ایالتونو دفاع وزارت یا پینټاګان د ناټو په غړو هېوادونو کې د تیارسۍ په حال کې د 1500 امریکایي پوځیانو د ګمارنې اعلان وکړ. ولسمشر بایډن د بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پولنډ، اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او ناټو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس تر بشپړېدو وروسته خبریالانو ته وویل: ما ډېره ښه جلسه درلوده. له ټولو اروپایي رهبرانو سره د رایو اتحاد موجود و. واشنگتن هڅه کوي له اطلس سمندر هاخوا هم د هیوادونو ترمنځ اتحاد وساتي څو له روسیې سره متفاوتو اړیکو ته په پام سره د بندیزونو داسې معتبر ګواښ ایجاد کړي چې د مسکو د ځینو اقداماتو مخه ونیول سي. د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو 40% برخه له روسیې تامینېږي. کیف د جرمنی پر حکومت انتقاد کړی چې اوکراین ته د دفاعي وسلو له لیږلو ډډه کړې ده. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز له ولسمشر بایډن سره تر پرونیو خبرو وروسته وویل که روسیه پر اوکراین حمله وکړي د لویدیځ لخوا به له سختو عواقبو سره مخامخ سي. د ویلي چې دا اوس پر روسیې پورې اړه لري چې د شخړو کمیدو لپاره د لامس وړ اقدامات وکړي. په همدې حال کې د فرانسې حکومت اعلان وکړ چې د روسیې او اوکراین چارواکي به له خپلو فرانسوي او جرمني سیالانو سره سبا چهارشنبه په پاریس کې وګوري چې له روان کړکیچ څخه د وتلو لارې چارې پیدا کړي. د فرانسې خبري اجنس په حواله د ولسمشر ایمانویل ماکرون یو همکار ویلي چې ولسمشر ماکرون فکر کوي چې د ډیپلوماسي فضا او د روان کړکیچ د کمیدو یو لار سته. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان جان کربي پخوانی خبرداری بیا تکرار کړل چې ویلي چې په غیر ټول سوي دي اطلاعاتو له مخې دا ډېره ښکاره خبره ده چې روسان دا مهال د کړکیچ د کمولو نیت نه لري.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي چې پاکستان څو ورځې مخکې د تحریک طالبان له سخت دریځې ډلې سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی و. اسلام آباد وایي د پاکستانی طالبانو د ډلې ډېر مشران په افغانستان کې دېره دي. دې ډلې د پاکستان له حکومت سره د افغان طالب مشرانو په مرسته د تېر کال د دسمبر په لومړۍ نیمایي کې یو موقت اوربند وکړ چې د دسمبر په نیمایي کې البته پای ته ورسېده. ویل کېږي له هغه راهیسې دې ډلې په پاکستان کې بیا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په دې اړه نوریاس نوري نور جزئیات اوروي.
افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوي پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نورولي مسعود او د دې ډلې د مشرتابه شورا له نورو غړو سره څو ورځې خبرې ترسره کړي تر څو د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې بیرته راژوندۍ کړي. دا خبره یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې ده. پاکستاني طالبانو له هغه موقت اوربند وروسته چې د تېر کال په ډسمبر کې پای ته ورسېد پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د اوسر شنو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی چې په ترکیب کې په پاکستان کې د پښتنو با نفوذ قومي مشران شامل وو د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته تللی او دوه ورځې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې د تحریک طالبان مشرتابه هم د دغه پلاوی تود هرکلی وکړ او دوه پسونه یې ورته حلال کړي وو. د دغو سرچینو په حواله خبرې پر دې څرخېدې چې په څه ډول کېدی شي مات شوی اوربند وغځول شي او هم د تحریک طالبان د ډلې لخوا د 14 کلن تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د یوې حل لارې د موندلو لپاره خبرې دوام ومومي. په دې موده کې په پاکستان کې په حملو او بم چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی په زرګونو کسان وژل شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستاني طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوي دي. ویل شوي چې پاکستاني پلاوی دغه راز کابل ته هم تللی او هلته د حقاني شبکې له جګپوړو غړو سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم رول لوبولی دی. خو دغو سرچینو ویلي چې کابل ته تللي پلاوی له حقانی سره نه دي لیدلي او د نه لیدو دلیل هم نه دی څرګند کړی. د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د یو میاشتني اوربند ټینګېدو لپاره خبرو کې چې څو اونۍ دوام کړی و منځګړیتوب کړی و. خو دغه اوربند د تیر کال د دسمبر په 9 وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د سولې خبرې په پاکستان کې د دغې سخت دریځې ډلې د حملو له یوې نوې څپې سره پای ته ورسېدې. دواړو لورو له یو بل څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي چې د ډېرو په عملي کېدو کې پاتې راغلي و.
د پاکستان د حکومتي او چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده. ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان له ډلې سره د خبرو لپاره یو پلاوی په پټه افغانستان ته استولی و. پاکستاني طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې میشته پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ تیر 2021 کال په پاکستان کې د سخت دریځو وسله والو لخوا ترسره شوې 204 حملې ثبت کړې وې چې دا د وړم کال په نسبت په شخړو کې 55% زیاتوالی په ډاګه کوي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په پایل کې مو واوریدل چې په ناروې کې نن لویدیزو چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د خبرو وروستۍ ورځ ده. د خبرونې په دوهمه نیمای کې په 25 دقیقې اونیز باس کې هم د موضوع ته ورځو او پر دې خبرې کوو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او طالبان او عام خلک له دې غونډې نه کومې تمې او توقعات لري. خوله هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د غزنی ولایت د لری او غرنیو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې له مرکز سره یې ډیری وخت د واورو او ورښتونو له کبله لارې بندیږي. دوی وایي دا لارې اوس هم په غرونو او کوتلونو کې یا بندې شوي او یا ډیرې خرابې شوي دي. موټر پکې بندیږي او ښویږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیانونه هم اوړي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغو لارو د خلاصون غوښتنه کوي.
ډاکټر عبدالرحیم د غزنی په حوزه وی روغتون کې وظیفه لري. دی وایي د دې روغتون ته داسې ځینې ناروغان راوړل کېږي چې له غزنی مرکز څخه د لرې او غرنیو ولسوالیو پر لاره په واورو کې بند پاته او له امله یې رنځوران سوي وي. نوموړی وایي دغه کسان ځکه په لارو کې بند پاته کېږي چې د غزنی مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لارې غرنۍ دي، سختې واورې او ورښتونه پکې کېږي چې له امله یې ډیری موټران او پلي خلک پکې بندیږي او وروسته په ځینو ناروغیو باندې اخته کېږي.
مالستان هم نن یو نفر راغلی او ډېر تکلیف راغلی. زه خپله په حوزوي شپخانه کې وظیفه لرم. یغه چې دا مشکلات ما سره شریکو ډېره خوا مې ورته بده سوه. زیات مشکلات یې لاره یې بنده وله. دغه مریض له مرګ سره مخامخ خوشا کله تکللی و.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي په دا وروستیو کې د سختو واورو او ورښتونو له امله غزنی مرکز ته د دې راتګ ستونزمن سوی او ډیری لارې یا بندې سوي او یا خرابې سوي دي. دوی وایي موټران پکې بندیږي او ښویېږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیانونه اوړي، خو تر څنګ یې د ساعتونو مزل ورڅخه ورځې شپې نیسي چې له امله یې ځینې وخت رنځوران ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي نسي کولی چې په ټاکلي وخت له ولسوالۍ څخه مرکز او یا له مرکز څخه ولسوالیو ته ورسیږي، بلکې په لاره یوه دوه حتی درې شپې کوي چې دغه لاره به یې پخوا په څو ساعتونو کې لنډوله. نورعلي تقریبا 50 عمر لري. د لناور ولسوالۍ څخه د غزنی حوزوي روغتون ته د درملنې لپاره رنځور راوړی. نوموړی وایي په 4 کې غزنی مرکز ته رسېدلی دی.
زه نن راورسېدم، په 2 شپو کې دادی حاضر شوم. اول خدای، دوم که دغه کسان نه وای موږ دلته مړه کېدو.
څنګه چې په اوسني وخت کې د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی ولایت کې روغتیایي خدمتونه له سخت ستونزمن حالت سره مخ دي او په لرې پرتو سیمو کې خو بیخي د نیشت برابر حسابېږي، نو د ډیری هغه کسانو لپاره خو بیخي سخته وي چې رنځوران لري. علي رضا چې تقریبا 40 عمر لري، له مالستان ولسوالۍ څخه غزنی مرکز ته راغلی دی. دی وایي په لاره کې ډیری کوتلونه سخت خراب سوي دي، موټران پکې ښویېږي او یا بندېږي. نوموړی له ټولې لارې څخه سخت شکایت کوي او وایي که دغه لارې راته خلاصې سي زموږ لپاره به تګ راتګ اسانه سي.
د طالبانو له حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې دغه د لارې کوتلونه له واورو څخه پاک کړي. اوس د دغه لارې مسافر سخت ورسره په عذاب دي. که لارې پاکې شي تګ راتګ به ورسره اسانه شي.
بل لور ته بیا د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه لارې به پاکې کړي. په غزنی کې د ټولګټو چارو رئیس مولوي حاجي عباس وایي که دولتي وسایط ته وسایل کم سي موږ به یې د لارو د خلاصولو لپاره له خصوصي شرکتونو قراردادي واخلو.
مسد دی شارا کابل کندار په دې باندې موږ پرکار کوه ماده ګینه ولې ده کبل پر دې موږ وسایل وسایت دی اکتفا باندې ونسی نور مرتبه شرکتو چې قرارداد کوو د خلکو د دې لپاره چې د خلکو د خلکو لپاره په مخ باندې خلاص شي.
غزنی د افغانستان یو غرنی او واورین ولایت دی چې په ژمي کې ډیری وخت لري پروتو سیمو او مرکز ترمنځ لارې بندېږي یا هم ستونزمنې